کاغذ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای د نورستان د ولایت چارواکی وایي چې د وانټ ویګل ولسوالۍ د طالبانو نه بیرته نیولې ده. د فرانسې صدر اعظم نن خبرداری ورکړ چې ښایي په فرانسې کې نورې تروریستي حملې وشي، او عراقي چارواکي وایي په بغداد کې د بم په چاودنو کې لس کسه وژل شوي دي. السلام علیکم درنو اوریدونکو، ستړي مشئ. د افغانستان د ملي امنیت رئیس وایي چې راتلونکي شپږ میاشتې د افغانستان د بقا لپاره زیات اهمیت لري. د دې نورو رپورټونو نه علاوه د شیندلو مرغلرو پروګرام هم شته، خو اوس زه زیبا خادم او حسیب الکوزی د دې ساعت خبرونه وایي.
د نورستان چارواکو ویلي دي چې د وند وایګل ولسوالۍ د طالبانو څخه بیرته نیولې ده. د ولسوالۍ تېره ورځ سهار وسته والو طالبانو نیولې وه چې حکومتي قواو تېر ماښام په شپږو بجو بیرته له طالبانو ونیوله. په دغه جګړه کې یو څلوېښت کسه وژل شوي او تر پنځوسو زیات ټپیان شوي دي. د نورستان والی حافظ عبدالقیم امریکا ژغ ته وویل چې په دغه جګړه کې اتلس پولیس او درویش وسلوال طالبان وژل شوي دي، او درویش حکومتي عسکرو پنځه ویشت طالبان ټپیان شوي دي. په لومړي سر کې ځینو چارواکو ویلي وه چې د لسګونو خلکو کورونو ته اور اچول شوی دي، خو د نورستان والی وایي چې یوازې د شپږ حکومتي منصوبینو کورونه وسلوالو سوځولي دي. د طالبانو نتاغ زبی الله مجاهد ویلي دي چې د وین وایګل ولسوالۍ لا هم د طالبانو په لاس کې ده، او په دغه جګړه کې پنځه دېرش حکومتي عسکر وژلي او په لسګونو نورې ټپیان کړي دي. د نورستان د ولایتي شورا رئیس سعدالله پاینده زوی امریکا ژغ ته وویل چې که په دغه ولسوالۍ کې پراخ پوځي عملیات ونیسي، نو احتمال شته چې طالبان دا ولسوالۍ ونیسي او بیا به د نورستان مرکز پارون هم تر برید لاندې راولي. د وایند وایګل ولسوالۍ قریب څلور کاله د وسلوالو طالبانو په لاس کې وه، خو درې کاله وړاندې حکومت بیرته نیولې ده.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیونه اوري. د پاکستان په جنوبی سیمه کې د سختې ګرمۍ له امله تر اوسه د زرو نه زیات کسان مړه شوي دي. دا شمیر ښایي نور هم پسې زیات شي. د شنبې په ورځ د کراچۍ په ښار کې تودوخه د سانتي ګراد پنځه څلوېښت درجو ته ورسېده. خبریالې زلیکا هوک رپورټ راکړی دی، وایي چې زیاتره پاکستانیان په حکومت باندې پړه اچوي چې د دې ستونزې چاره نشي کولی. د جمعې په ورځ د کراچۍ په ښار کې د ګرمۍ له امله د ځینو مړو جنازې وشوې. په دې ښار کې د مړو د ښخولو لپاره ادیرې او پرسونل مخ په کمېدو دي. د ښار روغتونونه له هغو ناروغانو ډک دي چې جل وهلي دي، او پاوز موقتي کمپونه ورته جوړ کړي دي. حکومت په کراچۍ او د سند د ایالت په نورو سیمو کې د جل وهلو د مخنیوي مرکزونه لري. د پشکال د بارانونو له امله چې د جولای په میاشت کې د راتګ تمه کیږي، ښایي د تودوخې درجه راټیټه شي.
د فرانسې لومړي وزیر مانیول والس نن د شنبې په ورځ خبرداری ورکوي چې د پرون ورځې د درو تروریستي پیښو وروسته چې وایه په فرانسې او دوی نورې یې په تونس او کویټ کې وسوې، ښایي په فرانسې کې نورې تروریستي حملې هم وسي. د نړۍ مشرانو په ګډه دغه بریدونه وغندل. په دې بریدونو کې د څو ساعتونو په موده کې په لسګونو تنه خلک ووژل شول. د اسلامي دولت ډلې د تونس په ساحل کې د تروریستي برید مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. په دې برید کې د دېشونه زیات خلک چې اکثره یې سیلانیان وو ووژل شول. د اسلامي دولت ډلې په کویټ کې هم د شوګانو په یو جومات کې د یو ځانمرګه برید مسؤلیت منلی دی. په دې برید کې د شلو نه زیات خلک وژل شوي دي. په فرانسې کې یو برید کوونکي د یو تجار سر غوڅ کړي. چارواکي وایي چې مشکوک کس یې نیولې دي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون وایي چې د تشدد مسؤلین باید ژر تر ژره د عدالت منګولو ته وسپارل شي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري. عراقي چارواکي وایي چې په بغداد کې د بم په چاودنو کې لس کسه وژل شوي دي. پولیس ویلی دی چې نن د شنبې په ورځ د موټرو د پرزو مارکیټ ته سیرمه د موټر بم یو چاودنه وشوه. لږ تر لږه پنځه کسه پکې وژل شول، دیارلس کسه نور زخمی شوي دي. د بم بل برید په یو بل مارکیټ کې وشو او درې دوکانداران پکې وژل شول. پولیسو ویلی دی چې دریمه چاودنه هم د بغداد لویدیز خواته د دوکانونو پرسته کې وشوه. دوه تنه پکې وژل شول، لس زخمیان شوي دي. د روغتیا چارواکو د تلفاتو شمیر تایید کړی دی. ټولو چارواکو د نوم د خودلو په شرط د مطبوعاتو سره خبرې کړې دي. تر اوسه پورې چا د دې برید مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی، خو په عراق کې تقریبا هر ورځ د دغه راز بریدونو مسؤلیت د اسلامي دولت ډله په غاړه اخلي.
بریتانوي چارواکي وایي چې په بریتانیا کې د پوځیانو د ورځې په مناسبت په ټول هیواد کې امنیتي تدابیر زیاتوي. د خبري رپورټونو له قراره د هیواد د اسلامي دولت لخوا په لندن کې پر یو نظامي رسمي ګذشت باندې پلان شوی حمله خونڅه کړې ده. بریتانیا د اعلان په تونس، فرانسې او کویت کې د جمعې د ورځې د بریدونو وروسته کړی دی. د بریتانیا د سن ورځپاڼې ویلي دی چې پولیسو نن د شنبې په ورځ په لندن کې یو برید هغه مال خونڅه کړی چې یو جاسوس د توریزم ضد چارو مسؤلینو ته اطلاع ورکړه. د بریتانیا لومړی وزیر ډیوډ کیمرن خبریالانو ته ویلي دی چې د بریتانیا پوځیانو ته د احترام وړاندې کولو په مراسمو کې به سخت امنیتي تدابیر ونیول شي.
د امریکا د بارانی چارو وزیر جان کیری په ویانا کې دی او نن د ایران د خارجه وزیر محمد جواد ظریف سره په داسې حال کې ګوري چې درې ورځې وروسته د ایران د اتمی پروګرام د مذاکراتو د نهایي موافقې وروستۍ نیټه پوره کیږي. یو لوړ رتبه لویدیز ډیپلومات ویلی دی اوس هم د ایران سره د مهمو مسلو په سر ستر اختلافات پاتې دي او اکثره په دې باور دي چې دا نیټه به هم د کوم موافقې نه پرته تیره شي. ډیپلوماټانو ویلي دي د مذاکراتو تر ټولو مشکل مسلې د ملګرو ملتونو د مفتشینو لخوا د ایران د اتمی تاسیساتو د تفتیش اجازه ورکول او د ایران د اتمی پروګرام پوځي احتمالي اړخ دی چې تر اوسه پورې لا نه دی حل شوی.
د بروندای د حکومت مخالف ګوندونو د دغه هیواد د پارلماني او جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د ګډون سره مقاطعه کړې ده. دوی وایي چې دا پریکړه ځکه کړې چې فکر نه کوي د جولای د 15 نیټې انتخابات دي ممکنه وي چې په عادلانه ډول ترسره شي. دغه سیاسي ګوندونه وایي چې دا چې ولسمشر پیډي نکرو نذیر رضا پریکړه کړې ده چې د درېمې دورې د پاره ځان کاندید کړي، دوی یې دې ته اړستلې دي چې په ملي انتخاباتو کې ګډون ونه کړي. د ولسمشر نکرو نذیر د بیا انتخابېدو اعلان د دې سبب سوچ تیره میاشت په دغه هیواد کې یوه کودتا وسی کودتا ناکامه سوه. د هیواد کې سیاسي ناقراري د دې سبب سوې ده چې د یو لکونه زیات خلک ګاونډیو هیوادونو ته مهاجر سي.
د امریکا د بارنۍ چارو وزیر په چین تور لګولی دی چې د بشري حقوقونو یې پراخه او په منظم ډول سرغړونې کړې دي، خو بل پلو بیا چین په یو رپورت کې په امریکا سخت انتقاد کړی دی او وایي چې واشنگتن په خپله د بشري حقوقونو جدي سرغړونې کړې دي. د بارنۍ چارو د وزارت په کلنی رپورت کې چې په 1340 مخونو کې نکل شوی دی، ویل شوی دی چې چین مبارزین او هغه کسان بندیانوي چې په حکومت انتقادونه کوي، د اقلیتونو سره ظلم او زور زیاتی کوي، د دولت لخوا سانسور او د کمونیست په ګوند کې پراخه اداري فساد او رشوت خوري. د امریکا د بارنیو چارو د وزارت پر رپورت کې په چین باندې دا تورونه لګول شوې دي. د چین پر رپورت کې همدارنګه ویل شوې دي چې د امریکا د استخباراتو د مرکزی ادارې سی آی ای هغه کسان شکنجه کړی دي چې په تروریزم کې د لاس لرلو شک پېښ شوی دی. د حکومت د سارنې پروګرام او د پولیسو لخوا د حد نه د زیاتې قوې د استعمال خبره هم پکې شوې ده. پر رپورت کې همدارنګه ویل شوې دي چې د قومي اقلیتونو سره په ادارو کې تبعیض کیږي.
جنوبی کوریا وایي چې دغه هیواد یو بل ته به هم د منځنی ختیځ نه راغلي د تنفسي جهاز ناروغي نیولې دي چې په دې سره تر اوسه پورې په جنوبی کوریا کې ټول ټال 102 کسه په دې ناروغي اخته شوي دي. د سعودي عربستان علاوه جنوبی کوریا یوازینی ملک دی چې په کې د نورو په مقایسه زیات خلک په دې ناروغي اخته شوي دي. د جنوبی کوریا د روغتیا وزارت د شنبې پر ورځ ویل چې تر اوسه پورې د دې ناروغي له کبله نور تلفات نه دی اوښتي او د مړو شمیر اوس هم 10 نه دی. د نړۍ روغتیایي سازمان تیرونې د جنوبی کوریا چارواکي په دې تورن کړل چې د دې ناروغي په خپرېدو کې ګرام دي ځکه کافي تدابیر یې نه دي ورته نیولي.
او د امریکا پولیس اوس هم د نیویارک د یو زندان نه د دوه تنو تښتیدلو زندانیانو د یوه د پیدا کولو هڅه کوي. پولیس وایي د نیویارک په ملنومې سیمه کې یو اوسیدونکي شکایت وکړ چې په خپل کور کې وو او ډزې یې واورېدلې. تر هغې وروسته دویم تښتیدلی زنداني چې ریچارډ مټ نومېده د پولیسو په ډزو کې ووژل شو. دا سیمه د کاناډا سرحد سره نږدې ده. د نیویارک والي اندرو کومو ویلي دي پولیسو ته د مات د تختیدلی زندانی ملګری دیوید سویت پته نه ده معلومه چې هغه هم په دغه وخت کې د سره وو او کنه. ریچارډ مرد او دیوید سویت درې اونۍ مخکې په نیویارک کې